السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل نیم ساعت خبري خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید فرغاله لري. د دې خبرونه په نوګدو کې بدر ته بیلابل خبري مطالب او مرکی نشر ته وسپارو، خو تر هر سوډان دي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح برابر کړی.
افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وای په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. د نورستان چارواکي وای سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات زیات شوي. د ایران پولي واحد د ډالر په مقابل کې نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وای په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچنن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلات خیمې ته ورغلی و. په خپلو خبرو کې وویل
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیلې سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلات یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه د دفتر مخې ته هم پرلات کړی وو. دغه حرکت وایي د سفارتونو مخې ته په پرلات سره غړي د دغو هیوادونو ولسونه وهڅوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوي. د جوزجان ولي لطفالله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. ویل شوي چې په درزاب کې له دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلګانو پر روزنیز مرکز د وسلوالو مخالفانو تر پرونی برید وروسته دا خبره وکړه. هغه برید د جلال آباد شاریان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي دي. ښاغلی حیات نن ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دومره جدي نه دي. بل خو د ورزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغسې طالبانو ته هم غږ کوم چې تر څو زه ژوندی یم ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخې کېږي نه.
د اورزګان امنیه قمندان وایي د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان نیول سوي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د نورستان له ځنګلونو 3 اتیا ټنه جلغوزي راټول سوي چې ننګرهار، لغمان، کابل او نورو ولایتونو ته لیږل شوي دي. ایران پولی واحد نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د 1,200 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کیده. هلدا چې پرون یو ډالر په 90,000 ریالو بدلیده. ایران د پولی واحدو ارزښت وروسته له هغې ولوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په میاشت کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کیږي. دا به اصل کېده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لبیا لګول کیدو سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې له ایران څخه لرې کړای شوی و. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټاپیانو 160 ته لوړ شوی دی. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې چارواکي وایي چې شاید د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شي. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یک شنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شاید د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریت ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې څلور اړخیزې سرمشریزې هاخوا هم ډیالوګ ته ادامه ورکړي. مسکو، پاریس او برلین حسین سم د لاسه د دغه سره مشريزي موضوع نه د تایید کړي. د سوریه په وکلنه جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه، فرانسه او جرمني د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي، او لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړې چې پر اساس یې د تقاعد عمر زیات ټاکل شوی دی. پرونۍ مظاهرې چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي، دا ښیي چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر خبر کوي چې تر 2028 میلادي کال پورې د نارینه وو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 میلادي کال پورې 30 کلونو ته لوړ کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوي، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. په دې اړه به د معلوماتو سربیره د افغانستان د عالمانو شورا د ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال محمد قاسم حلیمی سره مرکه ولرو.
اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولای شي چې اقلا لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان دا د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغې غوښتنې په اړه چې ویلي دي افغان ځواکونه دې له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي غبرګون ښودلی دی.
در جاهایی که ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
د ننګرهار د ولایتي شورای او شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي وحشت په اړه اندېښنه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې وروسته لاغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه، د دغه انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلاف حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې ته ځانګړي شوي. له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دورځنی کانفرنس کې راټول شوي، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. د کانفرنس 13 ورځ پیل شوی دی، نن هم دوام لري، د نن تر ناوخته پورې. او په دغه کانفرنس کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا کوي، یو شمیر عالمان هم خپلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د نامنیو ترڅنګ له فساد هم ډیر کړیږي. د شفافیت د نړیوال سازمان په پرله پسې کلنۍ راپورونو کې د نړۍ په تر ټولو 3 یا 4 په فساد ککړو هیوادونو کې افغانستان شامل شوه دی. دغه کانفرنس رحمت افغان تعقیب کړی دی، د اوسره سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب،
بله، د اداري فساد پر ضد د ممبر غږ کانفرنس د مهال په جمهور ریاست کې روان ده چې 13 ورځ پیل شوی وو. تر اوسه پورې کانفرنس د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف څرګندونې وکړې، همدارنګه لوی څارنوال خبرې وکړلې، او دا مهال چې زرات لمه قطعنامه یې پرېکړه لیکې لوست. تر اوسه پورې ولسمشر په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړې، البته د پای څرګندونې. مولوی قیام الدین کشاف وویل چې فساد په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه ده. له عدلي او قضایي بنسټونه یې وغوښتل چې د مفسدو فاسدو غاصفینو په وړاندې باندې پرېکړنده تصمیم ونیسي، یعنې ونه ډار سي. دوی ګواښ وکړ چې له دې وروسته دیني عالمان به د هغه چا نومونه په د منبر په سر افشا کړي چې په فساد کې ښکېل خلک ځوروي او خلک ورنه ډارېږي. ټول چې هیڅ وخت کې هم د مفسدین یا فاسد کسان د احترام وړ نه دي، ځکه دوی خدای رټلي دي او د اسلام دین هم په همدې برخه کې ډېر زیات ټینګار کړی دی چې له مفسدینو لرې وګرځي. د یادونه وکړه په حکومت غږ وکړه چې په دې برخه کې هغه کومه مبارزه چې روانه ده، عالمان هم درسره دي، نور هم پیاوړي واوسیږي. فرید حدیمی لوی څارنوال همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د فساد په ضد ملي ملي استراتیجی چې کوم جوړ شوی ده په دغه استراتیجی کې به د دینی عالمانو هغه سپارښتنې چې دوه ورځو په اوږدو کې دوی درلودلې هغه په خپل د استراتیجی کې ځای پر ځای کېدو ویل چې افغانستان حکومت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونه په دې برخه کې جدي او قاطع دي خو یادونه وکړه چې په دې برخه کې به دوی جدیت پرېکړې چې منصفانه عادلانه به وي
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو واموریدل چې په کابل کې د فساد په وړاندې د ممبر غږ په نوم باندې ل 200 زیات دینی عالمانو کانفرنس چې 13 ورځې پیل شوی نن هم دوام لري سو شیبو کې به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړي چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې به دته وړاندې کو په دې اړه چې دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي د دینی عالمانو ویناوي به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي او آیا دوی به وکولی شي چې په فساد ککړ کسان خلکو ته ورپیژني دا ځینې نورې پښتنې نوریاس نوري د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس له وګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړي دي خغل حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي
افغانستان یو اسلامی هیواد او یو اسلامی ټولنه کې ژوند کوي او مسلمانان په مجموع کې بل خصوص افغانان ډیر عقیدوي خلک دي د علماء او خبرو باندې هم عمل کوي هم غوږته ونشي د ژوند په ټولو ارسو کې علماء د ټولنې رهبری کوي علماء د ټولنې قیادت کوي د فساد په وړاندې هم تاسو پیږی شي په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي کار پی سوي عملی اجرات پی سوي دي تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي ولې نظام حکومت او ملت په دې باندې پوهیږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس دوه ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله فقط تمامي مرحله یې ده چې هغه به له مدینې وروسته شروع کېږي بناهم د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري او متيقنه شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري او د دې بدبخته بدنامې پدیدې د مخنیوي سبب شي
بل تاسو د منبر غوول ولکه چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخستو یا د رشوت خورو په اړه چې هغه هم د فساد یو مهمه بڼه ده ډیر کم شوی او نور په فساد کې کړه کسان ټولنه نه اړخته کوي دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو ویل چې له زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي څنګه کولای شي چې د مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي
نو سبیان خبره به زو ډیر وضاحت او ډیر صراحت باندې درته وکم مساجد کې اکثره عام خلک حضور لري او خواص ډېر کمی یا به ځینې نتیم الحزاتي یا به مصرفیتونه یا به څنګه یي په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته عامو خلکو ته هغه رشوت ورکوونکي ته نه تنه رشوت اخیستونکي ته یا هغه مظلوم ته یا چې د چا په حق تیری کیږي یغوی ته دیني احکام ورسو ډېر مهمه ده چې علما د منبر غږ یغوی ته ورسي دوه نقطې بیان کړي یو دا چې د اخیستونکي د تا ګناه یو شان ده دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد هغه مفتری هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي لږ سره مراوده ونه شي لږ سره تګ راتګ ونه شي یغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حیث باندې ورته وکتل شي تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي
حلیمی صاحب تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې خلکو به غواړي چې رشوت مه ورکوئ ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت له اړخه آیا دینی آلمان به وکولی شي دا جرأت به ولري چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي
په ډېر جرأت باندې موږ نن له موږ سره همکار اداره لوی څارنوالي وه سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو حتی له ټولنې نه له خلکو کوم مختلې چې تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي موږ باید د دې کانفرنس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ورپلاس کړو یو دویم چې دوی خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي تر ټولو ډېر مهمه نوري صاحب چې تاسو هم د ازادي راډیو ډېر رول لوبي مطبوعات ډېر مهم دي تر څو چې د ممبر اواز
مطبوعات ټولن ته نه رسي، په مسجد کې به زر کسان شي، اما بیرون ټولن نه، بیرون له مسجد نه هم ډیر زیات خلک دي چې هغوی باید دا پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولی شي، او موږ په جدید ترینه غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د منبر غږ ورسي خلکو ته.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د عالمانو د دوه ورځني کانفرنس ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی و چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونې دوه مطلب ته ورزو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغې غوښتنې په غبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه دي لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي، له هېواده دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې چارې مخ ته وړي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي څو له لرې پرتو او کم میشتو سیمو په شا شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د امریکا د حکومت د غوښتنه ناسمه بولي او وایي چې عملي کېدل به د دولت مخالف وسلوال پیاوړي کړي. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلي ردمنش د یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي وزارت دفاع در جاهایی که ما پر
دی وی داد دفاع وزارت ستراتیژی ده په هغه ځایونو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي، موږ به هلته وو او له خپل خاورې او خلکو باید دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. ورځپاڼې دغه شان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي لیکل شوي ویلي چې د غوښتنه د امریکا د حق ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لرو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شا کول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نشي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالډ ټرمپ د ادارې غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د ښارو څنګ ته او جنګ باید کمربند د ښار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور اراضي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډېر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډېر منفي اغېزه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه راپورونه خپاره شول چې د ښاغلي اخوندزاده په خبره ښایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنګټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامنو او لرو پرتو سیمو په شا شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه د کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي ویلي له هیواده دفاع د دوی مسؤلیت دی. بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سوراب قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې هم خلک په مرګ غواخلی دي. په بل خوا د دغه ولایت چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر یو بریده د دغه ډلې غواخونه منلی دي، خو ویلی دي چې دغه داعش وسلوال په دغه ولایت کې له ماتې سره مخ دي او ماتې خوړلې ده. نور حال د حدیث پردیس په بل راپور کې ورو
وروسته له هغې چې د زابل د ولایت شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او په کې رسمي کارونه کېږي.
داعش چې هر څه وغواړي چې هر څه ووایي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کېږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیان ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د له منځه وړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته یې حملېږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنګیالي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنګیالي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپاو په منځني سپدو لښپګ نوي رانه اوریدل شي. البته په ټوله سیمه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي او وایي له انتخاباتي بهیر د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوې سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. دغه ګوندونو یو ځل بیا ټینګار کړی کې غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې به هم ولټوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمیي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانېږو ټاکنیز نظام کې د عظیم تغییرات راوسته شو. خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو، هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د پټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سادات وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغې پروسې د څار حق لري، خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په سر ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټ خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنی نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسو اوریدلی چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چا ته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي، د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مسامیه وسیمه ایزه مسله ورسله هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د ورستۍ او پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغو انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي. یو شمیر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزی پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو سره د همکاري ژمنه کړې، خو وویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ مرکزی پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزی پارلمان ته لاره موندلې خبرې پیل کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزی پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 40 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي تر څنګ د رایې شمېرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړي او انتخابات شفاف بللي دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره پلانجه کې ښکیل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکو ډلې مشر مایکل ګیلر ویلی چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه، او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و.
نوریاس نوری رپورٹ مو اورید. درنو دوستانو د مازیګر سالور بجی او دیرش دقیقې شوی. سلیم محمد سالی راغله دی او د افغانستان